افزایش استفاده از ربات ها در زندگی روزمره، معرفی پیشرفته ترین سیستم های ارتباطی برای موتورهای آینده و سایر گزارش ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، به کاروان خوش آمدید. من داود سیدکی هستم. یک شرکت ربات سازی آمریکایی با ایجاد سیستم زیربنایی اختصاصی تلاش میکند ربات هایی را تولید کند که مردم در زندگی روزمره، یعنی در خانه ها و دفاتر، از آن استفاده کنند. نظریه این است که این ربات ها نظر به محیط مورد نیاز و طور خاص طراحی و برای آنها برنامه نوشته شود. شرح بیشتر در این گزارش.
اگر اشیای شما به سرقت برده می شود، ربات میسی می تواند از آن نظارت کند. و یا اگر اعضای خانواده شما به کمک نیاز دارد، میسی در این صورت نیز می تواند آنها را کمک کند.
ما می خواهیم ربات را بسازیم که ظاهراً جذاب، برنامه نویسی آن نیز آسان باشد و از قابلیت های مختلف تکنیکی برخوردار باشد.
شرکت میسی روباتکس ربات خود را یک محصول می خواند که سیستم ساختاری باز دارد. این سیستم پیشرفته می تواند ربات را نظر به تقاضای شخص و یا یک اداره طراحی کرده و برایش برنامه بنویسد.
ما واقعا هیجان زده متوجه شدیم که در یک زمان مهم قرار داریم که در آن تکنولوژی های مختلف در دسترس ما قرار می گیرد، مانند تکنولوژی شناسایی صدا، خدمات شناختی شرکت مایکروسافت که اشیا را شناسایی می کند، سیستم شناسایی تون صدا که شرکت IBM آن را ایجاد کرده و صدای هر فرد را تشخیص می کند. با استفاده از تمام این تکنولوژی ها این ربات ساخته شده تا در محیط مورد نیاز شما قابلیت های عالی را خلق کند.
این ربات را بسیار به آسانی می توانید نظر به محیط مورد نظر تغییر دهید. دست های آن را می توان تبدیل به گیرنده و یا چراغ لایزری کرد. سنسر های مختلف و پروسسری که شبیه گوشی های هوشمند است، آن را قادر می سازد تا صداهای مختلف و محیط های متفاوت را شناسایی کند. می توان برایش طور برنامه نوشت که به سوی چارجر برود و بیتری خود را چارج کند.
ما به این عقیده هستیم که ربات ها باید قادر به انجام کارهای مختلف باشند و در بخش های مختلف به کار برده شوند.
میسی یگانه ربات ساخته شده توسط شرکت میسی روباتیک نیست. نخستین ربات سفیرو نام دارد و یک توپ روباتیک است که توسط گوشی هوشمند داره می شود. و پس از آن ربات بی بی اش را بر بنیاد شخصیت فیلم ستار وارز ساخت که تا به حال یکی از پرفروشترین ربات های این شرکت است. جدیدترین ربات این شرکت میسی می باشد. Robot into
our lives that can. در نهایت ربات ها در پخت و پز، پاککاری، شستشو و در بخش های دیگر ما را کمک خواهد کرد و در خانه مثل دوست ما خواهد بود.
ربات میسی قرار است در آخر سال روان به بازار عرضه شود و قیمت آن کمی بیشتر از $2,000 آمریکایی خواهد بود.
جاپانی چارواکی وایی په دغه هیواد کې د 2000 کال د اولمپیک لوبو ګډونوالو ته به د بیلابیلو روباتونو په مرسته ښه خدمات وړاندې کړي. دوی په دې وروستیو کې یو شمېر هغه روباتونه هم وښودل چې دغه خدمات به وړاندې کوي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
د ټوکیو د اولمپیک لوبې ښایي د روباتونو د مسابقې په توګه مشهورې شي. د دغو لوبو تنظیمونکو په دې وروستیو کې یو شمېر هغه روباتونه وښودل چې په نوی ملي سټیډیوم کې به د لوبو د هغو مینوالو لپاره خدمات وړاندې کوي چې د مایوبینو څوکۍ یا ویلچیر کاروي.
د ټوکیو د 2020 کال د اولمپیک د لوبو د نندارې لپاره د راغلو میلمنو یو زیات شمېر به له ویلچیرونو ګټه اخلي او موږ غواړو چې دوی ته د لوبو د کتلو ښه اسانتیا برابره کړو. موږ له دوی سره د مرستې لپاره د HSR په نامه مرستندویه روباتونه جوړ کړي.
د ټوکیو د اولمپیک لوبو یو چارواکی مساکی کومیا وایی جاپان په نړۍ کې د روباتونو د ټکنالوژۍ له امله شهرت لري او د 2020 کال د اولمپیک لوبې یو مناسب فرصت دی چې دغه ټکنالوژي خلکو ته وښیو.
روباتونه له انسانانو سره دوستانه اړیکې لري او دواړه په ګډه کار کولی شي. دوی لوبو ته د انسانانو په لاسرسی کې مرسته کوي او هغوی ته د نویو شیانو د تجربه کولو وړتیا ورکوي او موږ هیله مندو چې په راتلونکي کې دغو ټکنالوژۍ ته د استفادې داسې زمینه مساعده کړو چې د اولمپیک له لوبو د باندې په نورو برخو کې هم ورڅخه ګټه واخیستل شي.
ډیر دغه ډول روباتونه د ټویوټا د شرکت لخوا چې دغه لوبو مهم تمویلونکي دی جوړ شوی. د ټویوټا شرکت چارواکي وایي له انسان سره د مرسته کوونکي یا ایچ آر ایس 14 روباتونه به په ملي سټوډیوم کې او 15 نور به د انتقالاتو د حمایې په خاطر چمتو کړي. د پاناسونیک شرکت هم دغه لوبو تمویلونکي دی او خپل ځانګړي روباتیکی جامې یې وخودلې. کله چې دغه جامې واغوستل شي درنده وزنونه په اسانۍ سره پورته کېدلی شي، ځکه د ملا برخې ته ملاتړ برابروي. د پاناسونیک شرکت چارواکي وایي د دغو جامو شل جوړې به د اولمپیک په لوبو کې د استفادې لپاره چمتو کړي چې ګډونوال وکولی شي خپل بار او درانه وزنونه ور باندې پورته کړي.
زه فکر کوم له دغه جامو څخه د بکسونو او د ورزشکارانو د لوازمو د انتقال لپاره ګټه اخیستلی شو. ډیر خلک په د لوبو پر وخت د ډول کارونو کولو ته اړ وي او زه هیله مندم چې دغه جامې به په ملا باندې فشار کم کړي.
د ټویوټا د شرکت استازي مینورو یاماوچی وویل شرکت غواړي چې د موټرو د تولید له انحصاري حالت څخه راوځي او د نقل وسایطو نور ډولونه هم جوړ کړي.
ایتالوی چیرونکو له طبیعت څخه په الهام اخیستو یو روبات جوړ کړی. دا روبات د انګورو د تاکونو او د نورو بوټو په شان تاو را تاو حرکت کوي. دا اړه دا ریپورت وګورئ.
د ایتالیا د توسکانی د سیمې د انګورو د تاکونو د تاوراتاو حرکت څخه په تقلید چیړونکو په بوټو پورې تاویدونکي او پورته ختونکي روباتونه جوړ کړي دي. د پیزا ښار ته نږدې د مایکرو بایو روباتکس سپیشلنیز مرکز کې چیړونکو د پی ای ټی په نامه یو ډول نرمو موادو څخه یو نرم روبات جوړ کړی. دوی له بوټو څخه د دې ډول روبات جوړولو نظریه واخیسته، ځکه حرکت یې په ودې پورې ارتباط لري او له خپل خارجي محیط سره تطابق کوي او په ورو او تدریجي ډول خپل شکل او حالت بدلوي. د حیواناتو برعکس بوټي هر وخت خپل موقعیت نشي بدلولی، خو په مختلفو جهتونو باندې وده کولی شي. د سیړونکو د دغه نړیوال ټیم مشري بیولوژي پوها باربرا مازولولی په غاړه لري.
موږ د توراتاو غټیدونکو بوټو په شان لومړنی نرم روبات جوړ کړی چې د نفوذ او حلول له خاصیت څخه ګټه اخلي. هغه وړتیا چې بوټي او په حقیقت کې ټولې حجرې ورڅخه د لمدبل او د اوبو د اندازې د تغیر لپاره کار اخلي. دغه روبات د آیونونو د تمرکز پر اساس کار کوي. په بل عبارت، اوبه له هغې برخې چې هلته د آیونونو تمرکز کم وي، هغه زون یا برخې ته جریان پیدا کوي چې هلته د آیونونو تمرکز زیات وي. زموږ نظر دا و چې د اوبو له همدې جریان څخه حرکت رامنځته کړو.
حرکت دواړو جهتونو ته ترسره کیدی شي. په حقیقت کې تاویدونکي روبات په یو حمایوي بوټي پورې تاویږي، او کچیري دغه حمایا د ودې پراتلونکي بهیر کې ورته کفایت ونه کړي، بیرته د شاخوا ته حرکت پیلوي.
بوټي په ډیر قرار ډول حرکت کوي. یو ډول حرکت د نفوذ او حلول خاصیت دی، په کوم کې چې د خپل کلکوالي د تغیر لپاره په خپلو ساقو کې اوبو ته تغیر ورکوي. روبات هم په عین فزیکی پروسې باندې، یعنی په بوټو کې د اوبو له انتقال څخه په استفادې کار کوي. د مصنوعي تاویدونکي په آخري برخه کې د پولیمیر یو ټیوب دی چې برقي چارج شوی ذرې یعنی آیونونه پکې موجود دي او د نفوذ او حلول د غشا په توګه فعالیت کوي. ټیوب د کاربن فایبر د ټوټو له څو قشرونو څخه چې د الکترود په توګه کوي تیریږي. کله چې روبات له یو 1.3 ولټه برق لرونکي بطری سره وصل شي، چارج لرونکي ذرې یا آیونونه د نرم ټوکر په سطح باندې جذبيږي. د چارج لرونکو ذرو حرکت د مایع موادو د حرکت سبب ګرځي او په پایله کې د تاویدونکو د حرکت سلسله رامنځته کوي. د جریان د معبر په کنټرولولو سره نرمه څنګله د حمایوي جوړښت شاوخوا ته راتاویږي. د دغه ټیم د څېړنو وروستۍ لاسراوړنه دا ده چې روبات کله چې بطری ورڅخه لري هم شي، په مخالف جهت باندې حرکت کولای شي.
یو تاویدونکی بوټی چې په عمومي ډول د اندازې له پلاوه 2 ملي متر وي، کولای شي چې د 1.5 دقیقو په موده کې دوه واره راتاو شي. مونږ په یو نرم روبات باندې عین کار کولای شو.
دغه څېړنیز ټیم هیله مند دی چې د دوی له دې اختراع څخه د نرمو اورتوپیدیکو جوړښتونو په ګډون په بیلابیلو برخو کې ګټه واخیستل شي. څېړونکي وایي تاویدونکو روباتیکو جوړښتونو ته د سنسرونو ورزیاتول به د دې وړتیا ورکړي چې محیط په یوې نوې طریقې سره راوسپړي. په 2015 کال کې آغلی مازولی له بوټو څخه په الهام اخیستو د پلانټوید په نامه یو بل روبات هم جوړ کړی وو. د پلانټوید روبات حساسې پاڼې او زیرک ریښې لري او د ریښو له لارې د بوټو د تغذیه طریقه تقلید کړې ده او له خطر څخه ځان د سترګو او عضلو له استعمال پرته ساتي. دغه روبوت د حرارت او مشخصو کیمیاوي موادو د حس کولو لپاره خاص سنسرونه لري. له دغه روبوت څخه خای د هوا د کیفیت د معلومولو او په زراعتي سکتور او چاپیریال کې د مزرو کیمیاوي موادو د کشف لپاره ګټه واخیستل شي. د ریښو څوکې داسې سنسرونه لري چې لمدول حرارت او مغذي مواد معلومولی شي.
تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نو می آفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
و در این بخش برنامه نظر می اندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف که مثل همیشه در این بخش ما را جلال جان نوری همراهی میکنند. سلام جلال جان.
درود سلام خدمت شما و خدمت برنده عزیز. با صد چند خبر و گزارش از جهان تکنولوژی گرد هم آوردیم که با هم در این گزارش یک جای مشاهده کنیم. در میان اخبار جالب و جهان تکنولوژی در این هفته، شرکت اپل اولین بار گزینه تلویزیون، کارت اعتبار، خدمات بازی گیم ها را در زمره سایر تولیدات این شرکت اضافه نموده. در حالی که خرید تلفن های اپل تا حد کاهش یافته است، شرکت اپل خدمات بیشتر به شمول نشر ویدیوهای تازه را اضافه کرد. شرکت اپل برنامه های تلویزیونی خود را با عنوان وفاداری هالیوود اضافه نمود. با آنکه قیمت تلویزیون ها و عضویت تماشای ویدیوهای آنلاین مشخص نشده است، اما این خدمات در خزان امسال برای لقمندان آغاز می شود. در خبر جالب از چین، اولین جراحی مغز از طریق دنیای مجازی با گزینه اینترنت 5G انجام شد. دکتران در شفاخانه در جنوب چین در شهر هاینون عملیات نصب دستگاه تنظیم کننده ضربان مغز را با کمک راهنمایی دکتران شفاخانه از بیجینگ از طریق آنلاین موفقانه انجام دادند. این عملیات توسط خدمات اینترنتی 5G که با سرعت بالا کار میکند بدون اختلال انجام شد. مریض پارکینسون که توان سفر از شهر هاینون از جنوب چین را به پایتخت چین نداشت، عملیات جراحی او در یکی از شفاخانه‌های محلی با کمک دکتران از بیجینگ از طریق آنلاین انجام شد. در جریان عملیات دکتران از طریق صحبت مجازی ویدیویی با تصویر HD با هم در مشوره بودند. اکنون دکتران معتقدند که گزینه سرعت بالای اینترنت 5G می تواند کمک بسزایی برای نجات افراد در نقاط مختلف دنیا نماید. در خبر دیگر از مصر، در منطقه شمال شرق مصر ربات‌های کوچک و رقیب شتره‌ها برای چکر سیاحین در مصر استفاده می‌شوند. این ربات‌های کوچک بر پشت شتره‌ها نصب شده بودند برای رقابت شتردوانی فرستاده شدند. مالکان شتره‌هایی که بزرگسالان را سوار بر شتره‌ها برای تفریح و دیدن صحراها می‌برند، اطفال را برای راهنمایی و سواری شتر استفاده می‌کنند. آنها می‌خواهند که بعد از این ربات‌های کوچک سوار بر شتره‌ها بتوانند سیاحین خارجی را برای دیدن جاهای جالب و دیدنی مصر ببرند. برخی از کشورهای خلیج استفاده از اطفال برای سواری شترها را ممنوع قرار دادند. برخی از کودکان اخطاف شدند و برخی دیگر مجروح شدند. اکثر ربات ها به طور امتحانی در مسابقه شرکت کردند و در ختم فقط دو ربات گم شدند. در گزارش جالب دیگر از آلمان، آلمانی ها در برابر ربات های کشنده با نمایش ربات های آدم نما اعتراض کردند. آنها استفاده از ربات های کاملا اتومات به عنوان اسلحه در 3 تا 4 سال آینده را هشدار دادند. فعالین آلمانی خواستار ممنوعیت تولید ربات های کشنده هستند. ده ها معترض با پوشیدن ماسک های ربات نما در جاده های معروف شهر برلین جمع شدند. بیشتر از 100 بنیاد غیر انتفاعی برای جلب توجه مقامات حکومتی به مشکل ربات های کشنده اتومات در اعتراض بزرگ در شهر برلین شرکت نمودند. و گزارش جالب از بریتانیا، خانه های به نام پریفاب نوع خانه های سبز هستند که بدون استفاده از پلاستیک ساخته شدند. این خانه ها مثل یک باغ نیستند اما سبز هستند. در یکی از رویدادهای معرفی طراحی های جدید خانه در لندن، مهندسان تلاش نمودند که خانه هایی که بیشتر به طرفداری از محیط زیست ساخته شدند معرفی نمایند. نوع خانه های متغیر که همیشه تغییر می کند جزئی نمایشگاه بود. در خانه ای ساختمان هایی که به محیط زیست زیان می رساند و با مصرف کم قابل زندگی هستند به نمایش گذاشته شده بود. مواد ساختمانی با مقاومت بالا و بدون استفاده از پلاستیک در این خانه ها در نظر گرفته شدند. بالکن های خانه ها با سبزه تازه و نباتات طراحی شدند. در این خانه ها نوع سیستم روباتیک زورو نیز در نظر گرفته شده است که برخی کارهای خانه را نیز انجام می دهد. در میان گزارش‌های جالب از جهان تکنولوژی که در رسانه اجتماعی مورد بحث قرار گرفته، شرکت تولیدات اپل قرار است خدمات ارائه نشرات زنده فیلم و برنامه‌های تلویزیونی را اضافه کند. این خدمات که با پرداخت عضویت قابل دسترس است، برای علاقه‌مندان فیلم و ویدیوهای مورد علاقه‌شان را نشر می‌کند. در خبر دیگر باز هم درباره تولیدات شرکت اپل، گوشی‌های بدون سیم اپل ایرپاد نسخه 4 از او با قوطی چارج کن بدون سیم طراحی شده. قرار است این نوع ایرپادها از ماه آینده به بازار عرضه گردد. شرکت یوتیوب در رقابت با گزینه‌های خدمات ویدیویی آنلاین عضویت با پرداخت پول مجانی ساخته. یوتیوب از سال گذشته به این سو بر افراد تماشای برخی از ویدیو و فیلم‌ها را در یوتیوب با پرداخت پول به دسترس گذاشته بود. اکنون عضویت پولی دیگر وجود ندارد و افراد عضو می‌توانند هر نوع ویدیو را مجانی تماشا کنند. شرکت گوگل اولین بار نو استودیوم یا پایگاه بازی گیم‌ها را که به طور مجازی و با واقعیت عینی طراحی شده برای علاقه‌مندان اضافه نموده است. استدیا یا پایگاه گیم ها از تلفون های هوشمند، تلویزیون، لپتاپ، کامپیوتر و کنسول های گیم قابل دسترس بوده و افراد میتونن که از هر جایی که باشند همزمان با دوستای خود گیم بازی کنند. ارائه این خدمات با پرداخت پول عضویت در اختیار افراد قرار میگیره. پایگاه اجتماعی تلگرام یافته با تغییرات در بخش محرمیت معلومات افراد، گزینه پاک کردن تلگرام های فرستاده شده و دریافت شده را اضافه کردند. افراد اکنون میتونن با کمک گزینه تلگرام های قبلی که نیاز ندارن پاکاری کنند. در خبر جالب دیگر، کانال NBC آمریکا با استفاده از تلفن سامسونگ گلکسی S10 که اخیراً معرفی شده، یکی از برنامه‌های پرطرفدار تونایت شو با میزبانی جیمی فالون که میلیون‌ها بیننده دارد، کاملاً با کامره سامسونگ گلکسی فیلمبرداری کردند و به نشر سپردند. بعد از این، سایر خبرنگاران نیز می‌توانند با گزینه فیلمبرداری و نشر ویدیوی HD تلفن گلکسی به طور زنده نشرات کنند. یک شرکت تولیدات تکنولوژی چینایی به نام انگرام نوع غرفه بازی گیم ها را ساخته است. هاسپن پاد برای کسایی که علاقه‌مند گیم ها هستند با گزینه های پیشرفته چند صفحه تلویزیون برای بازی گیم و آخذه ذخیره معلومات و بازی گیم ها ساخته شده است. شرکت تولیدات طیاره های بوئینگ اولین طیاره بدون پیلوت ساخته که افراد معمولی می توانند این نوع طیاره ها را برای رفت آمد شهری و انتقال بسته ها استفاده کنند. این نوع طیاره بر فراز جاده های مزدحم حرکت می کند و به سادگی نشست می کند. بوئینگ این طیاره ها را در رقابت با تاکسی های پرواز کننده ساخته است. کولد فیوژن اسم یکی از چینل های یوتیوب است که معلومات تکنولوژی را با صدا گذاری می کنند و تصاویر قابل فهم طراحی کردند و در این چینل به طور منظم پست می شه. این چینل که حدود کمتر از 2 میلیون عضو دارد، تازه های تکنولوژی را بر افراد علاقمند معرفی می کنند. شما می توانید که این معلومات خودتان دنبال کنید. کولد فیوژن. دوجن؟
جیلا جان یک دونه تشکر از حضور شما در برنامه. تشکر از شما هم که بیننده برنامه ما هستین. فراموش نکنین که هفته‌وار ما گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی را در صفحه فیسبوک کاروان و چینل یوتیوب کاروان نیوز به نشر می‌رسانیم. امید است که در پهلوی تلویزیون در رسانه‌های اجتماعی هم با ما همراه باشید. په 2013 کال کې د ساينس په نړۍ کې هم ډېرې پېښې رامنځته شوې چې یو شمېر یې د خبرونو سرټکي شول. تفصیل ریپورت کې
د انګلستان د سالسبری د ښار اوسیدونکي په 2013 کال کې د یو کیمیاوي غاز د برید شاهدان وو. پروفیسور اندریا سیلا په برید کې کارېدونکی غاز یو ډول خاص وژونکي زهرجن مواد بولي. The nervous
system just fire. دغه غاز د اعصابو په سیستم ډیر شدید تاثیر کوي او په عین وخت کې فلج او اختلاج رامنځته کوي. At the same
time, د روسي د استخباراتو په مامورینو شک کې چې دغه غاز څخه دی او په خوانی روسي جاسوس او دغه د لور د وژلو لپاره کار اخیستی وي. دغه پیښه د اروپایي اتحادیه او روسي ترمنځ اړیکې خراب کړې. په 2013 کال کې د جنټیک یا وراثت د انجنیری په برخه کې هم مهم پرمختګونه وشول. د کلون یا د حجرو د تکثیر له تخنیک څخه چې په 1990 کال کې لوري څخه پیل شو، په 2013 کال کې ساينس پوهانو وکولای شول چې د خنزیر، سپیو، کچرو او بیزوګانو اصلاح شوی نسل را منځته کړي. د جین د تغیرولو له تخنیک څخه په ګټه اخیستو د هولستین په نامه د دغو غواو نسل داسې اصلاح شوی چې نور ښکرونه ونه لري.
د هولستین زراعتي غواوې لوی ښکرونه لري چې د فارمونو د کارکوونکو او نورو غواو لپاره خطرناک دي.
ساینس پوهانو همدارنګه په غومبسو کې یو شمېر ناوړه چلندونه کشف کړل. اکسری داسې تفایلي غومبسي کشف کړی چې شاوخوا دیرش میلیونه کاله مخکې د یو بریج په اندازه وي او یو ډول مچانې خوړل.
کله به چې غومبسو دغه مچان وخوړل نو فلج به شوې او یا به یې هم په نسبتا نورمال ډول باندې ژوند کاوه. خو دا چې د بدن په داخل کې به یې تفایلي موجود یعنی مچ ژوند کاوه، په نتیجه کې به یې غومبسه ووژله.
او په پای کې په چیلی کې په یو لوی تلسکوپ باندې ساینس پوهانو وکولای شول یو کوچنی ستوری وګوري چې له بلک هول یا تور سوري سره نږدې تیریده او ویلیدل چې د ستوري رڼا د تور سوري د جاذبې د قوې له تاثیر لاندې راغله او تته شوه. دغه مشاهده د انشتاین د نسبیت د تیوري اساسي پیشبیني تایید کړه. دغه پیشبیني دا ده چې کائنات یوازې فضا نه ده، بلکې د فضا او وخت یو غیر معمول ترکیب ده چې د جاذبې قوې متاثر کولای شي.
نمایشگاه سالانه موتر در شهر ژنو سوئیسرلند، شرکت های مختلف موترسازی پیشرفته ترین سیستم های ارتباطی را در موترهای جدید و خودران آزمایشی به نمایش گذاشتند. کارشناسان صنعت موتر میگویند که با رواج یافتن موترهای بدون راننده، سیستم ها و امکانات در موترها اضافه خواهد شد که رانندگان امروزی فقط آن را تصور کرده می توانند. شرح بیشتر در بیانش.
این موتر پولستار دو نام دارد و قرار است در آینده با بازار عرضه شود. پولستار دو موتر کاملا برقی است و راننده آن توسط سیستم حمایت کننده مجازی کمک می شود.
این سیستم ارتباطی بر بنیاد نرم افزار اندروید ساخته شده، یعنی ما با گوگل یک جا کار میکنیم و از قابلیت های گوگل اسیستنس، گوگل مپس و گوگل پلی استور کار میگیریم. بنابراین هر جا را که بخواهیم سیستم راهنمایی میکند. شما میتوانید از گوگل اسیستنس بپرسید میخواهم به استاکهلم بروم، بگویید که میخواهم از راهی بروم که مراکز چارج بطری در آن وجود داشته باشد. همچنان شما میتوانید بدانید که وقتی به استاکهلم میرسید اندازه چارج بطری شما به چه اندازه خواهد بود.
شرکت های موترسازی جدیدترین تکنولوژی های را که برای سیستم های ارتباطی موترها ساخته شده است به نمایش گذاشتند.
به عبارت ساده فکر میکنم مهم بود که موتر دیگر در زندگی ارتباط یافته مردم به حیث یک خلا نباشد. مردم میخواهند که بدون وقفه در خانه و موتر در ارتباط باشند و با نرم افزار اندروید این خلا را از بین بردیم تا مردم همانطوری که در خانه با شبکه های ارتباطی وصل هستند در موتر نیز وصل باشند.
شرکت هارمن مربوط به شرکت سامسونگ میباشد و به طور خاص در بخش تکنولوژی ارتباطی و معلوماتی موترها فعالیت میکند. نیکول سکات، کارشناس بخش تکنولوژی و انتقالات در نمایشگاه شهر ژنو، نشان می‌دهد که تکنولوژی شرکت هارمن چگونه کار می‌کند.
وقتی موضوع پخش صدا در داخل موتر می شود، در گذشته فقط اسپیکرها موزیک نشر می کردند. حالا تمام توجه روی برقراری ارتباطات است و تلاش می شود ارتباطات بهتر برقرار شود. بنابراین چنین نمونه های آزمایشی برای آینده بسیار هیجان انگیز می باشد.
سیستم های ارتباطی و معلوماتی و قابلیت ها برای سرگرمی در موترها در بخش های مختلف این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است. جیم هولدر، مدیر مسئول مجله اتوکار، میگوید که شرکت های موترسازی متوجه شدند که مردم به گوشی های هوشمند خود وابسته شدند و نمیخواهند که در داخل موتر نیز ارتباطات خود را قطع کنند.
فکر میکنم صنعت موتر میداند که باید داخل زندگی روزمره شود و چه چیز شامل زندگی روزمره مردم شده است. مردم با گوشی های هوشمند هر سو می روند و زندگی خود را توسط آن تنظیم می کنند، با مردم تماس می گیرند، در شبکه اینترنت جستجو می کنند. بنابراین ما می بینیم که شرکت های موترسازی در تلاشند همین قابلیت را در داخل موتر فراهم سازند. البته که آنها این پیشنهاد را نمی کنند که شما در جریان رانندگی پیام کتبی بفرستید، اما در جریان پیشرفت به سوی موترهای خودران شما فکر میکنید که ممکن زمینه برای استفاده از تلفن در جریان رانندگی مساعد شود.
تولید کنندگان موترهای آزمایشی در آرزوی آینده ای هستند که موترهای بدون راننده در آن یک واقعیت است.
چارواکی اندیښمن دي که ډیر شمیر امریکایي زده کوونکي د ریاضي او ساينس په برخو کې زده کړې ونه کړي، نو امریکا به له چین، هند او نورو هیوادونو سره به د ساينس په برخه کې سیالي نشي کولی. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
کیری بیکر د یو ډی سی پوهنتون محصل دی او د برق د انجینرۍ په رشته کې درس وایي.
I chose STEM because it's
ما د ساينس او ریاضي رشته ځکه غوړه کړه چې زما د کورنۍ د ارزښتونو پر بنسټ زما لپاره داسې عملار ده او په واقعیت کې د زده کړې ترلاسه کولو او په نړۍ کې د اړوند او څه کولو لپاره غوره لار ده.
د بیکر برخلاف د هغه په عمر ډیر امریکایي زده کوونکو د زده کړو لپاره ساينس، ټکنالوژي، انجینرۍ او ریاضي پته په نورو رشتو کې زده کړو کولو ته ترجیح ورکوي. د فورز د مجلې د وروستي راپور له مخې د متحده ایالاتو په پوهنتونونو کې د ساينس څانګې ډیر محصلین لري، مګر ډیری بهرنیان دي. په دې رشته کې د کافي امریکایانو نشتون د پوهنې کارپوهان اندېښمن کړي دي. د امریکن یونیورسيټي د ښوونې او روزنې پروګرام رئیسه کارلین پارکر وایي تنکین ځوانان د هغو ساينس پوهانو او ریاضي پوهانو د تصویرونو په لیدو سره چې په خپل مسلک کې پوه دي، خو په اجتماعي چلند کې خوند نشته، په دې برخه کې زده کړې کول ته زړه نازړه کیږي.
They don't entice
له ساينس پوهانو څخه دغه تصور اغوی د ساينس په برخه کې زده کړو ته نه هڅوي. تاسو د بیگ بنګ تھیوري په شان پروګرامونو ته وګورئ چې ساينس پوهان یې ساده معرفي کړي.
د ساينس په برخه کې زده کړو لپاره د ډیرو امریکایي زده کوونکو د هڅولو لپاره د سپینې ماڼۍ په 15 کلن استراتیژي کې هڅه کیږي چې په تخنیکی برخه کې د تعلیم پر وړاندې ټولنیز او مالی خنډونه له منځه یوسي. د یو ډی سی پوهنتون د انجینری پوهنځي رئیس دیوداس شتی وایي ډیر محصلین په دې خاطر د ساينس په برخه کې له زده کړو ډډه کوي چې فکر کوي نور غوره انتخابونه لري.
دوی په سپورت، فلسفه، تاریخ او هنر کې ځان ته فرصتونه ګوري او ویني کوم کسانو چې په دې برخه کې زده کړې کړي کامیاب دي. تلویزیون په دې برخه کې ډیر تاثیر لري.
پارکر په دې اند چې د چین او هند هیوادونو سره د سیالۍ لپاره په کار ده چې امریکایي زده کوونکي په کم عمر کې د ساينس پرښته کې درس وایلو ته وهڅول شي.
Make sure that students
مونږ باید ډاټمن شو چې زده کوونکي لومړی سره یعنی په کوچني ټوب کې، په لومړني خونځي کې، منځني خونځي کې، د لیسې په دوره کې، کالج کې، لوړو زده کړو کې او تر کارموندنې پورې د ساينس پیاوړې او مثبت تجربه ولري. نو هله مونږ کولای شو چې د چین او هند ایوادونو سره سیالي وکړو.
کاری بیکټ په دې باور ده چې د کورنۍ ملاتړ او هڅونه هغه د ساينس غوړه کولو ته وهڅاوه او دا هغه څه دي چې د غواړي هر زده کوونکي د زده کړو لپاره انتخاب کړي. احسان لار یوزای، امریکا غږ.
دا و دې اونې کاروان کله چې د خبرونې ټول مطلبونه موږ په امر دي د خبرونې په پای کې غواړم یادونه وکړم چې د خبرونې د خوال لپاره تاسو نظرونه او وړاندیزونه ترلاسه کړئ. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندې بڼه خبري او تاسو کولی شئ د خبرونې د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه راسره شریک کړئ. هیله ده چې سلام سره پاتې شئ. تر بلې خبرونې، الله حافظ.
View 360 میں نگران کابینہ سے کیا توقعات ہیں اور انتخابات مقررہ مدت پر ہوں گے یا نہیں؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دی شو. پاکستان کی نگران وفاقی کابینہ کے حلف اٹھانے کے بعد توقع تو یہ تھی کہ وہ اپنی بنیادی ذمہ داری یعنی آئین کے مطابق 90 دن میں ایک صاف اور شفاف الیکشن کا انعقاد کرے گی، لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی لمیٹیشن کا نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کے بعد یہ معاملہ کھٹائی میں پڑتا نظر آ رہا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں کا عمل 14 دسمبر تک مکمل ہوگا، لہذا عام انتخابات 90 روز میں نہیں ہو سکیں گے. یہ ضروری ہے کہ یہ یاد رکھا جائے کہ اس سے پہلے چیف الیکشن کمشنر کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے 2 گھنٹے کی ملاقات بھی ہوئی تھی. سو ملک میں جاری سیاسی عدم استحکام اور ملک کی ایک بڑی پارٹی پی ٹی آئی کے بارے میں یہ تاثر پایا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر اسٹیبلشمنٹ اسے اگلے عام انتخابات سے پہلے کمزور کرنے کی ڈگر پر ہے. ایسی صورت میں نگران حکومت اور الیکشن کمیشن کے لیے یہ اور بھی اہم ہو گیا ہے کہ وہ اگلے عام انتخابات وقت پر کروانے کے لیے بھرپور کوشش کرے اور اس کی شفافیت کو یقینی بنائے اور ملک کے اندر اور باہر آئندہ انتخابات کی شفافیت نظر بھی آئے. اس سے پہلے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا تھا کہ ان کی حکومت آئین کے تحت ملک میں صاف اور شفاف انتخابات کروانے کے لیے کام کرے گی، جبکہ سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھانے کے فوراً بعد یہ کہا کہ ان کی ترجیح آئین کے مطابق جلد از جلد صاف اور شفاف انتخابات کروانے کے لیے الیکشن کمیشن سے تعارف سے کوآپریٹ کرنا ہے. لیکن آج ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے کچھ دیر پہلے ہی ان سے یہ سوال کیا گیا کہ اگر انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے تو وہ کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا وہ کسی غیر آئینی اقدام کا حصہ نہیں بنیں گے. تو انتخابات کی تاریخ اور اس سے متعلق مزید معاملات پر بات کرنے کے لیے ہم اسلام آباد چلتے ہیں، جہاں پر ہمارے نمائندے عاصم علی رانا موجود ہیں. عاصم، تھینک یو اینڈ ویلکم ٹو دی شو. الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے بعد آئینی ماہرین کیا کہہ رہے ہیں انتخابات کے انعقاد کے بارے میں؟
جی آصف، بالکل اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ایک آئینی بحران جو ہے وہ اس وقت پیدا ہو چکا ہے، کیونکہ آئین کے 2 آرٹیکلز اس وقت متوازی طور پر وہاں پہ موجود ہیں جن کے اوپر عمل درآمد ناگزیر ہے، بہت ضروری ہے آئین کے مطابق، لیکن دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ تصادم رکھتے ہیں. آئین کا آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ جس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے حلقہ بندیوں کا اعلان کر دیا جائے، اس کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے، تو اس کے بعد جب تک یہ مکمل نہ ہو اس وقت تک نئے انتخابات انعقاد نہیں ہو سکتا. جبکہ آرٹیکل 224 جو آئین کا ہے اس کے مطابق کہا جاتا ہے کہ 90 روز کے بعد، ایک بار جب اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو 90 روز کے اندر انتخابات ہونا ضروری ہیں. موجودہ صورتحال جو ہے اس میں 14 دسمبر تک کا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے وقت دیا گیا ہے کہ اس وقت تک حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی. اس کے بعد مزید 2 سے 3 ماہ کا وقت دیا جا سکتا ہے کہ جس میں عام انتخابات کے لیے شیڈول کا اعلان کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ فروری کے آخر یا مارچ کے شروع تک سے پہلے جو ہے وہ انتخابات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن آئین دوسری جانب پابند کرتا ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے ہیں. تو لہٰذا اس میں جو تمام تر صورتحال نظر آ رہی ہے اس میں آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس میں صرف ایک ہی راستہ ہے نظر آ جاتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کیا جائے، وہ اس حوالے سے فیصلہ کرے کہ کون سی آئین کے آرٹیکل کے اوپر عمل درآمد کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ اس کی
یعنی بال سپریم کورٹ کے کورٹ میں چلی گئی ہے. سیاسی جماعتیں اس پر کیا کہہ رہی ہیں، اور خاص طور پر پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہیں؟
جی آتے بالکل، پی ڈی ایم کی جماعتیں جو ہیں وہاں پر، ان میں سے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس تمام صورتحال سے مطمئن نظر آتی ہے، کیونکہ وہ ان کے بعض جو رفقا ہیں ان کی جانب سے کہا جا چکا ہے کہ انتخابات کا انعقاد جو ہے وہ فروری یا مارچ میں ہو سکتا ہے. البتہ پاکستان پیپلز پارٹی کے فیصل کریم کنڈی نے گزشتہ راز ایک ٹی وی شو میں بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ آئین کی منشا یہی ہے کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہوں، اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اگر اس بارے میں کوئی پارٹی کی سطح پر کوئی فیصلہ ہوا تو سپریم کورٹ بھی جایا جا سکتا ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف اس میں اس سے پہلے ہی مشترکہ مفادات کونسل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر چکی ہے، اور اب انہوں نے یہ جو نوٹیفیکیشن آیا ہے اس کو بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے.
جی بہت شکریہ عاصم، آپ نے ہمیں یہ اطلاعات دی اسلام آباد سے، اور جیسے آپ نے بتایا کہ اس نوٹیفیکیشن کو بھی چیلنج کیا جا چکا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے. ایک طرف تو یہ سیاسی چیلنجز ہیں نئی حکومت کے لیے، لیکن اس کے ساتھ ہی معاشی چیلنجز بھی ہیں جو کہ شاید اور بھی مشکل ترین ہوتے جائیں گے۔ نگران حکومت کے آتے ہی ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے عام عوام مزید پریشان ہو گئے ہیں۔ پیٹرول کی قیمتیں عام لوگوں کی زندگیوں پر کیا اثر ڈالتی ہیں؟ ہمارے نمائندے محمد ثاقب نے کراچی میں عام لوگوں سے اس کے بارے میں بات کی۔
جن کا دس دس گاڑی پروٹوکول ہو، جن کا جو ہے وزیر ہو، جن کے کھانے پینے اچھے ہو، اور عوام کو بھوکی مر رہی ہو روڈ کے اوپر، وہ کیا کرے گی؟
اللہ اس لوگ کو ہدایت دے گا، غریبوں کا سوچے تو۔ اب ہم لوگ تو اور کچھ بول ہی نہیں سکتے، نہ اس کو ہاتھ ڈال سکتے نہ کچھ کر سکتے، یہی اپنا محنت کر کے رات کو کمانا ہے، تو نہیں ہے تو تیرے کو پتہ ہے پھر بھوکا سوئے گے۔
چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کے پیسے بڑھا دیے جاتے ہیں، کرایہ بڑھا دیے جاتے ہیں، جب کم ہوتا ہے کرایہ کوئی کم نہیں کرتا، چیزیں کے قیمتیں کوئی کم نہیں کرتا۔ اور ان چیزوں کا سدے باب کرنے کے لیے دو چیزیں مین ہیں یہاں پہ، کہ حکمرانوں کو چاہیے اپنا پروٹوکول ختم کریں، پینشن کے نظام کو درست کریں۔ پینشن کا نظام پاکستان میں سب سے زیادہ غلط ہے۔
قرضہ لینے کے بعد بھی آپ مہنگائی کر رہے ہو، غریب پہ بوجھ ڈال رہے ہو، پھر بھی آپ کا ملک نہیں اٹھ رہا، آپ کا ملک پیچھے جا رہا ہے۔ آج تک آپ نے ملک کے لیے کرا کیا ہے جو آپ آگے کرو گے؟ تو میں حکومت کو یہی بولوں گا کہ لہٰذا ہم پہ رحم کریں، ہاتھ جوڑ کے میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ غریب پہ رحم کریں، غریب کو کھانے دیں، اور نہیں کھانے دے سکتے تو بھائی ایک ہی دفعہ ان کو مار دیں، جان چھوٹ جائے گی۔
کوئی بچتا نہیں ہے کچھ بھی، گھر پہ جو جاب سے سیلری آتی ہے کچھ بچتا نہیں ہے۔
سر ہمارے کو پہلے 500-600 روپے 700 روپے بچ جاتے تھے پارٹ ٹائم میں، اور ابھی جو ہے نا ہمارے کو 300 بھی مشکل سے بچتے ہیں۔
پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے، پیٹرول کے بعد بجلی مہنگی، گیس مہنگی، ہر چیز مہنگی ہوئی ہوئی آدمی کیا، یہ گورنمنٹ جو چلی گئی ہے جو آئی ہے یہ کب عوام کو ریلیف دے گی؟
پیٹرول پہ پیسے آئی ایم ایف کے کہنے پہ کیوں بڑھائے جا رہے ہیں؟ اب گیس ختم ہو رہا ہے، گیس کے ذخائر ختم ہو رہے ہیں، ایران سے سلینڈر خریدے جائیں گے، غریب پہ تو بوجھ پڑ گیا نا۔
جی تو نگراں حکومت کے لیے مشکلات ہی مشکلات ہیں، چاہے وہ معاشی میدان میں ہوں، چاہے وہ سیاسی میدان میں ہوں، چاہے سیکیورٹی کے میدان میں ہوں۔ سیکیورٹی کے چیلنجز بھی پاکستان میں بہت بڑھ گئے ہیں پچھلے چند ماہ میں، اور نگراں حکومت کے لیے یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ ان تمام مشکلات کے ساتھ وقت پر اپنے تمام تر ذمہ داریاں جو ہے ان کو پورا کر سکے۔ الیکشنز پر واپس آتے ہیں اور اس بارے میں بات کرنے کے لیے چلتے ہیں اب ہمارے پروگرام کے اگلے جو گیسٹس کا پینل ہے اس کی طرف۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں پل ڈاٹ کے صدر احمد بلال محبوب اور معروف صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین صاحب۔ احمد بلال صاحب، میں آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ نگراں وزیر اعظم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ آئین کے مطابق وقت پر انتخابات کروائیں گے، لیکن الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ اب انتخابات نئی حلقہ بندیوں پر ہی ہوں گے، اس معاملے میں آئین کیا کہتا ہے؟
دیکھیے آئین جو کچھ کہتا ہے وہ بہت واضح نہیں ہے، بظاہر ایسے لگتا ہے کچھ لوگوں کے انٹرپریٹیشن کے مطابق، میرے نزدیک میں تو بہت واضح ہے۔ اگرچہ قانون کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آئین سے متصادم ہیں، مثلا کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ جب نئی مردم شماری ہو جائے تو آپ قومی اسمبلی کی نشستیں صوبوں کو تقسیم کر دیں اس آبادی کے مطابق جو نئی مردم شماری میں آئی ہے، بس اس حد تک آئین کہتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ اس کے بعد پرنٹ ڈیلیمیٹیشن بھی کرنا ضروری ہے۔ اب ڈیلیمیٹیشن آئین میں نہیں لکھا، ڈیلیمیٹیشن قانون میں لکھا ہے کہ ہر مردم شماری کے بعد ڈیلیمیٹیشن ہوگی۔ یہ الیکشنز ایکٹ 2017 کے اندر، یہ 17 کا سب سیکشن 2 ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو اب میرے خیال کہ جہاں آئین واضح ہو وہاں پہ قانون کی کو سپریورٹی نہیں دی جا سکتی، اس کو فوقیت نہیں دی جا سکتی۔ تو آئین یہ کہتا ہے کہ آرٹیکل 224 میں کہ آپ نے الیکشن کروانا ہے 90 روز کے اندر، یہ بڑا کلیئر ہے اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو چیز کلیئر ہے اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، اور جو چیز کلیئر نہیں ہے اس کو میرے خیال میں سبسرویئنٹ رکھنا چاہیے۔ تو میرے خیال میں تو آئین اس لحاظ تک واضح ہے، لیکن یہ الیکشن کمیشن کی جو تعبیر ہے، یا انٹرپریٹیشن وہ اس سے مختلف ہے، اس لیے اب حتمی طور پہ اس کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ سپریم کورٹ ہی کو کرنی پڑے گی.
رائٹ، اور یہی میرا اگلا سوال بھی ہے کہ پی ڈی ایم حکومت نے جاتے جاتے الیکشن کمیشن کو بہت پاورفل کر دیا، تو اب کیا سپریم کورٹ سی سی آئی کا فیصلہ منسوخ کر کے الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن کے ڈی لمیٹیشن کے نوٹیفیکیشن کو منسوخ کر سکتی ہے، یا سپریم کورٹ ڈائریکٹلی الیکشن کمیشن کو یہ بتا سکتی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ 90 دن آئین کے اندر ہیں، اس لیے 90 دن کے اندر ہی یہ انتخابات ہونے چاہیے؟ اس کا طریقہ کار آپ کے خیال میں کیا ہوگا؟
دیکھیے، دونوں ہی باتیں ممکن ہیں، لیکن جو پہلی بات ہے کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے میٹنگ کو خلاف ضابطہ قرار دینے کی، میرے خیال میں اس کے امکانات کم ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ اس کے اندر دو نگران وزرائے اعلیٰ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کو لانگ ٹرم ڈیسیزنس کرنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن جس الیکشنز ایکٹ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے اس کے آگے لیے بھی لکھا ہوا ہے کہ ایمرجنسی کیسز میں یا ارجنٹ کیسز میں اس کی استثناءات ہو سکتی ہیں، ایکسیپشنز ہو سکتی ہیں، تو اس لیے وہ گورنمنٹ کہہ سکتی ہے کہ یہ اس کی ایکسیپشن ہے. لیکن یہ جو دوسرا معاملہ ہے کہ یہ جو الیکشن کمیشن نے انٹرپریٹیشن کر لی ہے کہ ڈی لمیٹیشن کی ضرورت ہے، میرے خیال میں اس کے اوپر سپریم کورٹ کے کہنے کے امکانات زیادہ ہیں کہ ڈی لمیٹیشن کی اس وقت ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آئین کی جو آرٹیکل 224 ہے اس کو فوقیت حاصل ہے، اس لیے میرے خیال میں وہ اس کو حکم دے سکتی ہے کہ آپ کا یہ جو الیکشن آپ کا جو شیڈیول جاری کرنے کا فیصلہ ہے ڈی لمیٹیشن کا، یہ درست نہیں ہے، آپ الیکشن کا شیڈیول جاری کریں. تو یہ میرے خیال میں اس کے امکانات زیادہ ہیں، لیکن یہ دیکھنے والی بات ہے. اور جہاں تک وہ ملاقات کا تعلق ہے چیف جسٹس صاحب سے، میں نے آج اسپوکس پرسن سے پوچھا تھا کہ آپ اس کی کنفرم کرتے ہیں الیکشن کمیشن کے اسپوکس پرسن سے، تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، میرے تو علم میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی ملاقات ہوئی ہے، تو اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں ہو سکی آزادانہ ذرائع سے.
تو یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے چیف جسٹس اور چیف الیکشن کمشنر کی ملاقات کی تصدیق نہیں کی ہے؟
تصدیق نہیں کی ہے اور تردید بھی نہیں کی ہے. انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس بات کا میڈیا سے ہی پتا چلا، میرے علم میں کچھ نہیں ہے.
رائٹ، زاہد صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ جتنا بھی اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے 90 دن کی، اور الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے، کیا فروری میں ہوں گے یا پھر اس سے بھی آگے چلے جائیں گے، اس میں بہت سے تبصرہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن کو اب ملک کے بڑوں کا نام دے دیا گیا ہے وہ نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو. تو آپ کو کیا وجوہات کیا نظر آتی ہیں، کیوں ایسی طاقتیں جو نہیں چاہتی کہ الیکشن ابھی فوراً ہو، کیوں وہ یہ چاہ رہی ہیں؟
دیکھیں، اس قسم کی غیر یقینی صورتحال تو موجود ہے، اس کی ہے، اور یہ ابھی کی بات نہیں ہے، بلکہ کافی عرصے سے ہم یہ سن رہے تھے کہ الیکشن وقت پہ نہیں ہوں گے. اب اس کی ایک تعویل بھی مل گئی ہے، جیسے ابھی بات کر رہے تھے کہ جو ہے وہاں پہ ایک قانونی اور ایک آئینی مسئلہ بھی آ گیا ہے سامنے، اب اس کو بھی حل کرنے والی بات ہے. تو یقینی بات یہ ہے کہ جو ہے ساری باتیں اب سپریم کورٹ کے اندر جائیں گی. لیکن جو آپ جو صورتحال اس کے باوجود بھی یہ ہے کہ اس وقت میرے خیال بہت سے کم لوگوں کو یقین ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے. ایک تو یہ بات ہے کہ جہاں تک آئین کا تعلق ہے، ایک واضح ایک چیز لکھی ہوئی ہے کہ 90 دن کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. اب یہ جو مسئلہ ڈیلیمیٹیشن کا ہے، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ شاید جو فروری اور مارچ سے بھی آگے بات نکل جائے گی. پاکستان میں اس قسم کی غیر یقینی صورتحال جو ہے پہلے بھی ہوتی رہی ہے، لیکن اب زیادہ شدت کے ساتھ اس لیے بھی آ رہی ہے کہ جو سیاسی صورتحال ہے اس میں بھی نظر یہ آ رہا ہے کہ کیا وہ الیکشن کروائیں گے وقت پہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ دیکھیں اس میں پی ڈی ایم کی جو پارٹیاں ہیں ان کے اندر بھی بہت سارے جو اختلافات اس سلسلے میں موجود ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک دفعہ بیان دیا تھا کہ ایک سال کے بعد الیکشن ہونے چاہیے. اسی طرح سے جو ہے مسلم پی ایم ایل این کے بہت سے جو لیڈران ہیں ان کی طرف سے بات آ رہی تھی کہ مارچ سے پہلے تو الیکشن ہو ہی نہیں سکتے ہیں. تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے کنفیوژن اس وجہ سے بھی سارا پھیل رہا ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر فرض کیجیے کوشش یہ کی جاتی ہے کہ انتخابات کو ملتوی کیا جائے یا اور لمبے عرصے تک کے لیے کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو، تو میرے خیال جو موجودہ صورتحال ہے سیاسی صورتحال ہے اس میں ممکن نہیں ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے خواہشوں کچھ ہو سکتا ہے کچھ ایسے حلقے ہوں ادارے ہوں جو سمجھتے ہوں کہ تھوڑی سی لمبی مدت کے لیے جو ہے کیئر ٹیکر حکومت ہونی چاہیے، تو لیکن یہ کہ خواہش اپنی جگہ پہ. لیکن
زاہد صاحب کیوں ایسی خواہش کیوں ہے, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ہے یہ خواہش, کیوں ایسے جو طاقتیں ہیں وہ کیوں چاہتی ہیں کہ الیکشن ڈیلے ہو؟
لیکن میں یہ حتمی طور پہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان کو وہ چاہیے, لیکن جو آثار نظر آتے ہیں اس میں دو بنیادی چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو طریقہ کار اختیار کیا گیا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو, جو خاص طور پہ جو اس کے وزیر اعظم کو منتخب کرنے کا, وہ تو ہمیں سب کو پتا ہے کہ جو ہے عام طور پہ آئین کے تو یہ کہتا ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن اور لیڈر آف دا ہاؤس اس کو منتخب کریں گے. لیکن یہ ہے کہ یہ معلوم یہ ہوا کہ اچانک ایک ایسا نام آ گیا جس کی کوئی کی پہلے سے امید نہیں کی جاتی تھی, اور اس کے ہمیں سبب صاف نظر آتا ہے کہ یہ نام جو ہے نہ ہی لیڈر آف دا اپوزیشن کی طرف سے تھا اور نہ ہی لیڈر آف دا ہاؤس کی طرف سے تھا, بلکہ یہ نام کہیں اور سے مختصر حلقے کی طرف سے آیا تھا. اب اس چیز کی وجہ سے اور زیادہ ایک جو آپ کہتے ہیں کہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی کہ مقاصد کیا ہیں اس کے. دوسری ایک اور بات بھی جو کہا جاتا ہے کہ جو ہے سیاسی اقتصادی صورتحال ملک کی ایسی ہے کہ اس کو ضرورت ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے کیئر ٹیکر حکومت آئے.
ظاہر صاحب کہ یہ اقتصادی صورتحال کی ہی وجہ ہے, کیونکہ مشکلات بہت ہیں اور نگراں حکومت کے لیے سخت معاشی فیصلے کرنا زیادہ آسان ہوگا جس کے باعث مہنگائی مزید بڑھ جائے گی, تو کیا سیاسی جماعتوں نے اپنا دامن بچانے کے لیے یہ پلان اختیار کیا ہے؟
دیکھیے سیاسی جماعتوں نے تو میں خیال کچھ لوگ شاید چاہتے ہوں گے, لیکن یہ سیاسی جماعتوں کا فیصلہ نہیں ہوگا, کیونکہ اگر یہ بات بھی آتی ہے کہ سیاسی جماعت بھی یہ بات دیکھتی ہیں, ٹھیک ہے وہ یہ نہیں جاتی ہیں کہ وہ سب فیصلے ان کی حکومت کے دوران ہوتے, لیکن یہ جو سخت فیصلے ہو گئے بھی کیئر ٹیکر کے زمانے میں تو وہ بھی اس کا الزام جو ہے وہ سیاسی جماعتوں ہی پہ آئے گا, تو اب یہ کہ اسے اس طرح سے بچا بھی نہیں جا سکتا. دوسری بات یہ دیکھیں, یہ ایک پرانی ہم آواز سنتے رہے ہیں کہ اس قسم کی کوئی حکومت ہونی چاہیے جس کی اسٹیبلشمنٹ کی پشپنائی پہ کیئر ٹیکر ایسی گورنمنٹ آئے جو کہ وہ سخت فیصلے کر سکے. لیکن ایک اور بات بھی آتی ہے کہ سخت فیصلے اگر ایک ایسی نان ریپرزینٹیٹیو حکومت اس کو کرتی بھی ہے تو اس کی کوئی لیجیٹیمیسی رہتی ہی نہیں ہے. سخت فیصلے اگر کرنے بھی چاہیے تو اس کو کرنے چاہیے جو کہ منتخب ہو کے آئے تاکہ ایک حد تک اس کو اعتماد بھی ہو, اور یہ کہنا کہ یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چونکہ الیکشن میں حصہ نہیں لے گی, چاہے وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے تو وہ فیصلے کر سکتے ہیں, لیکن آپ مجھے بتائیے اس کے فوراً بعد کیا نتائج لیں گے؟ جو نہیں ہے آئندہ حکومت آئے گی تو اس کے اوپر سارا ملبہ گرے گا.
جی سخت فیصلوں کا بھی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ سخت فیصلے اگر ابھی لے بھی لیے جاتے ہیں تو ایونچولی تو جو منتخب حکومت آئے گی اسی کو آ کے ان فیصلوں کا لوڈ بھی لینا ہوگا اور آگے معاملات کو چلانا ہوگا. احمد بلال صاحب, خیبر پختونخوا پی ٹی آئی کی بیس کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں ایک انتہائی اہم صوبہ بن چکا ہے. خیبر پختونخوا کی نگران کابینہ ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود نہیں بن سکی کیونکہ نگران وزیر اعظم نے کابینہ میں سیاسی شخصیات کو نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. یہ صورتحال کس طرف اشارہ کر رہی ہے؟
دیکھیں یہ تو خیبر پختونخوا کی حکومت یہ فیصلہ اس لیے کر رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے براہ راست ان کو یہ احکامات دیے گئے تھے کہ وہ لوگ جن کی پولیٹیکل افیلیشنز ہیں ان سے آپ استعفے طلب کریں. ایک وزیر کو پہلے فارغ کیا گیا تھا اور باقی کابینہ کے ممبرز کو اس کے بعد, کیونکہ وہ سب پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا. اس لیے اب نئے ایسے افراد کی تلاش جو کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ وابستہ نہ ہوں لیکن وہ اس طرح کی حکومت کے ساتھ ایسوسیٹ ہونے کے لیے تیار ہوں, وہ بہت زیادہ لوگ نہیں ہیں, خاص طور پہ تھوڑی مدت کے لیے جب حکومت ہو. تو یہ بھی ایک وجہ ہوگی اس تاخیر کی. لیکن ایک اور کنفیوژن بھی ہو گیا ہوگا کہ اب مرکز میں جو اس وقت فیڈریشن کے لیول پہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنی ہے اس میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کی پولیٹیکل افیلیشنز رہی ہیں, تو کیا اب وہ خیبر پختونخوا کی حکومت بھی یہ سوچ رہی ہوگی کہ کیا ہمیں الیکشن کمیشن سے کوئی وضاحت طلب کرنی چاہیے کہ نیوٹرل کیا ہوتا ہے؟ تو اس وجہ سے یہ جو کنفیوژن ہے یہ بھی ایک وجہ ہے کہ کابینہ کی جو ساخت ہے یا اس کی فارمیشن ہے اس میں تاخیر ہو رہی ہے.
اور کیا یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کی ساکھ کو امپروو کرے گا جب ایک طرف وہ ایک صوبے میں سیاسی وابستگیوں کی بنا پر پوری کیبنٹ کو تحلیل کر دیتی ہے, دوسری طرف مرکز میں بہت اہم عہدے جیسے پرائم منسٹر ہیں اور جیسے انٹیریئر منسٹر ہیں وہ ایسے لوگوں کو دیے گئے ہیں جن کا تعلق ایک ایسی پارٹی سے ہے جس پر اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہونے کا مطلب کہہ لیجئے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پارٹی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے.
دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے پارٹی ہونے سے قطع نظر وہ جو اس وقت آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ تھی رولنگ کولیشن اس کا حصہ ہے, بلوچستان عوامی پارٹی اس کا حصہ تھی اور وزیر اعظم اس کا ایک بہت بنیادی جو سمجھیے کہ بانی ارکان میں سے تھے, بلکہ اس کے اوائل میں وہ اسپوکس پرسن بھی تھے اور اس کی طرف سے وہ انہیں کی نامینیشن ہو کے وہ سینٹ میں بھی آئے تھے, اگرچہ اب سینٹ میں ان کا نام بطور انڈیپینڈنٹ کے ممبر کے طور پہ تھا, لیکن انہوں نے اس کو ریزائن کر دیا وزارت عظمیٰ کی نامینیشن ہونے اور حلف اٹھانے سے پہلے. تو اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہو, لیکن آپ حلف اٹھانے سے پہلے اگر استعفیٰ دے دیں تو آپ کی وہ تمام جو اعتراضات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. اس کا فیصلہ بہرحال یہ ایسی انٹرپریٹیشن ہے کہ جو عدالتیں ہی اور خاص طور پہ سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے, لیکن یہ ٹو بی فیئر موجودہ وزیر اعظم گرال وزیر اعظم اس سے استعفیٰ دے چکے ہیں, سینٹ سے بھی دے چکے ہیں, پارٹی سے بھی دے چکے ہیں اور باقی وہ کہتے ہیں کہ میری اب کوئی افیلیشن نہیں ہے.
رائٹ زاہد صاحب, ایک ایسے وقت میں جب سیاسی عدم استحکام واضح ہے, عدالتی نظام میں تقسیم نظر آتی ہے اور ان کے اپنے اندر سے ایک دوسرے پر آوازیں اٹھتی ہیں, ان کے فیصلوں کو سیاسی وابستگی پر جانچا جاتا ہے, ملکی اداروں پر سیاسی انجینئرنگ کے الزامات لگتے ہیں, کیا ملک کے اندر اور ملک سے باہر جو عام انتخابات ہوں گے ان کو شفاف مانا جائے گا؟
دیکھیے ایک بنیادی چیز جو تھی, جو پہلے تو یہ نہیں ہوتا تھا, کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا کوئی رواج نہیں تھا, لیکن اس کی لانے کی ایک سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک ایسی حکومت ہو جو کہ نان پارٹیزن ہو, جس سے وابستگی کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں ہو, تاکہ الیکشن صاف اور ستھرے ہو سکے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ اس انٹرم گورنمنٹ کے متعلق تو یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کہ وہ غیر جانبدار ہے, اس کی جانبداری بہت واضح موجود ہے. وزیر اعظم صاحب کے متعلق بات جو ہوئی ہے اس میں ایک صحیح ہے کہ جو انہوں نے وزیر اعظم بننے کے بعد استعفیٰ دیا, لیکن ان کی ایک سیاسی ایک وابستگی واضح طور پہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ تھی, اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ اعلان بھی کر دیتے ہیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں بن کے آتی ہے. اسی طرح سے اور اس کے علاوہ بھی ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ دیکھیں پاکستان کی سیاست میں ہم سب جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی ایک حیثیت ہے, اور جب کوئی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی نام نہ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی غیر جانبداری مشکوک ہو جاتی ہے, کیونکہ جب ہم صرف سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستگی ہی کوئی جو ہے جانبداری اور غیر جانبداری نہیں دیکھ سکتے ہیں, لیکن اگر ایک ادارے کی طرف سے بھی کسی کو وزیر اعظم کے طور پہ نامزد کیا جاتا ہے اور چاہے اور اس میں پوری کیبنٹ میں بھی اس کی چھاپ نظر آتی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانسیپٹ جو تھا اور جو ایک جواز بھی جی تھی اس کے انٹرم گورنمنٹ کی, وہ تو ختم ہو چکی ہے. یہ کسی طور پہ بھی یہ انٹرم گورنمنٹ جو ہے وہ نان پارٹیزن نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو کچھ آپ نے ابھی اس کی بات کی خیبر پختونخوا کی, تو الیکشن کمیشن کو جو ہے 8 مہینے بعد کیوں یاد آئی؟ پورے 8 مہینے تک جو ایسی حکومت کرتی رہی جو کہ دیکھا جائے تو وہ جو ہے پی ڈی ایم کی ایکسٹینشن حکومت تھی, جو کہ کسی طور پہ بھی جو بھی قانون تھا یا جو ہے جو اخلاص سے جو پروویژن تھی انٹرنل میں اس کو پورا نہیں کرتی تھی. تو یہ بات تو ہمیں یعنی قانون اور آئین کی بات جو ہے وہ تو اب بہت پیچھے رہ گئی ہے پاکستان میں, اس کا تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ضیاء الحق کہا کرتے تھے کہ آئین کی حیثیت جو ہے ایک کاغذ کے ٹکڑے کی طرح ہے اور اس کو میں کبھی بھی پھاڑ سکتا ہوں. شاید اس کو اگر دیکھا جائے تو ایک لحاظ سے اس کا ایک پریکٹیکل جو اظہار جو ہے وہ آج کل کی صورتحال میں نظر آ رہی ہے. پاکستان کی جو سیاسی جو اس وقت ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں بحران جو ہے, اس کی ایک اور سب سے بڑی وجہ یہ کہ تو سیاسی طور پہ جو مہازارائی کی صورتحال ہے, لیکن اس کے ایک اور بھی آتی ہے کہ جو اس وقت جو بھی آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ ملٹیپل کرائسز ہے آپ پہ, اور اس میں یہ ہے کہ جو اداروں کے جو ایک لحاظ سے ڈویژن موجود ہے اس نے اس طرح اس کرائسس کو اور گہرا کر دیا ہے. اب آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ کی ابھی آپ نے بات کی, یہ حقیقت ہے کہ واضح طور پہ ایک ڈیوائڈ نظر آتی ہے.
جی زاہد صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کا, بہت شکریہ احمد بلال صاحب آپ نے ہمیں آج کے پروگرام کے لیے جوائن کیا, اور اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر اور ہمارے سوشل میڈیا پیجز پر بھی. محمد عاطف کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, خدا حافظ.